السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غا غشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنی خبري مجلې ته خراغ لاس تویم نن جمعه ده د 14م کال د خبرګولي جوازه 14م د 2023م کال د جون 14م اندې دغه پروگرام کې اوري چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه.
روی برداشتن گام های عملی از جانب از این کشورها در راستای تحقق خواست مردم و دولت افغانستان برای استقرار آتش بس فوری، آغاز مذاکرات معنادار صلح، تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان.
پولیس و منظور پشتین او د هغه ځینی ملګری نیولې دي. خوستیان وایي ولایتی اداره دی په پټو ښکارا د زمکو کورونو د ویش مخاو نیسی.
مونږ دغه درې سلويخ نمبري چې د رئیسانو په نوم پټی توزی کیږي، مونږ دا د نمونه ویلې سیتا په دې سیتړو مونږ نه غواړو چې زمونږ په خوست کې زمونږ
د دولت د ژوند رنگونه به هم درته خبره کړو. بشپړ خبرونه د افغانستان په بخښنې سره تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو. د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کورونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. د کابل ښار په پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان وژلي او پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او د هغه ځینی ملګري نیولي. پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلی غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري.
د کرونا لومړۍ او دویمې څپې کله وی خو زموږ لپاره یو ننګونه وه، له بلې خوا یې دا مرسته وکړله چې درېمې څپې سره د مبارزې او د منفی پایلو د مدیریت په برخه کې د بخوانی تجربه ګټه واخلو او نسبتا ښه آمادگی ورته ولرو.
ولسمشر ویل دا چې هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو وخت نشي کولای شدید ټولنیز بندیزونه ولګوي، خو له خلکو یې وغوښتل چې د ډاکترانو سپارښتنې ومني او ټولنیز واټنونه مراعت کړي. د هیواد په کچه د کرونا درملنې ته د روغتونونو مجهزول او دې چاره کې د ډاکترانو د ستونزو هواری هغه څه دي چې ولسمشر یې ولسته ډاډ ورکړ. افغانستان کې د کرونا درېمه څپه ګړندۍ شوې او همدا پرون هم په رسمي ډول د دې وباد څه باندې یو نیم زر پیښې ثبت شوې دي. د کابل ښار په لویدیځ څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور کسان ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قومندانۍ وایي دا چاودنه چې څرنګوالی یې لا نه دی معلوم د سپرلی پر یو ټونس موټر شوې. له دغې چاودنې شاوخوا پنځه ساعته مخکې د چارقلای چاردی په عمومي سړک هم ورته چاودنې څلور کسان ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. د دواړو پرونیو چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د تېرې سې شنبې په ورځ هم د کابل په لویدیځ کې پر دوو کاسټر موټرو پرله پسې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه لس تنه پکې ووژل شول. د کابل دې سیمو کې تر ډېره حضرتو کمې میشت دي او له دې وړاندې پر دوی د بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین د جون په څلورمه یعنی نن سهار وختي پولیسو گرفتاره کړی ده. د غورځنګ تر مخه منظور پښتین چې کله نن د جاني خیلو پر لټ روانو نو په کوارټ کې پولیسو سره د غورځنګ د نورو غړو د څه وخت لپاره ودرو او وروسته اونیو. دا لا نه ده معلومه چې پولیسو ولې منظور پښتین په کوم تور نیولای دی. پر ټولنیزو رسنیو د منظور پښتین د گرفتاری خلاف د هغه د خوشی کېدو د غوښتنې هشتاګ چلول کیږي. پر روانه اونۍ کې د غرزنګ د ځینو غړو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوی دي. د نوړاندې منظور پښتین د تیر کال د جنوري پر 28مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې خپل شپږتنو ملګرو سره پولیسو نیولی وو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد د جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي وو. خو د ډیری اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له تور سپین وګرځاوه. د هغه د تازه گرفتاری عوامل لا مخیتنه دی راغلی. ازادي راډیو ته غواګیاست. د پاکستان یوې محکمې هغې مسیحي جوړې ته براءت ورکړ چې وکاله مخکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی وو. د لاهور سترې محکمې پرون د جون په 3مه د شفقت ایمانول او شګفتا کوسر د خوشی کېدو پر پریکړه وکړه. د محکمې د پرونی پریکړې خبر د دې خزي او میړه مدافع وکیل سیف الملک ورکړی دی. د جوړې ته وروسته له هغه برات ورکول کېږي چې اروپایي قانون جوړونکو د اعدام پر حکم کلک انتقادونه وکړل. د عیسوي خزه او میړه 2014 کال کې وروسته تر دې زنداني شول چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شول. اسلامي مقدساتو ته سپکاوي په پاکستان کې یوه حساسه موضوع ده. خو د اروپا پارلمان تیر اپریل میاشت یو وړاندیز تصویب کړ چې پکې پر پاکستان له دې کبله انتقاد وشو چې د اقلیت مذهبي ډلو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. د پاکستان اقلیت مذهبي ډلې احمدیان، شیعهګان، هندوان، سکان او عیسویان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ واشنگتن به د هغو واکسینو 50% کوواکس ته ورکړي چې هیوادونو ته د مرستې په هدف لیږي. سپینې ماڼۍ له دې وړاندې ویلي وو متحد ایالاتونه به د جون میاشتې تر وروستیو پورې نړۍ سره د کرونا ضد 80 میلیونه ډوزه واکسین شریک کړي. د امریکا حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل د دغو ډوزونو 25% به د بیړنیو پیښو او له متحدو ایالاتونو سره د مرستې په خاطر زیرمه شي. بایدن وویل دوی د دې ډوزونو مرسته د ګټې یا امتیاز ترلاسه کولو په خاطر نه، بلکې د خلکو د ژوند د ژغورلو او د اوبا د ختمولو لپاره کوي. سپینې ماڼۍ ویلي په لومړي پړاو کې به د واکسینونو نړیوالې ټولنې کوواکس ته 19 میلیونه ډوزه واکسین ورکړي چې دې ډله کې 6 میلیونه جنوبي او مرکزي امریکا، 5 میلیونه آسیا او 5 میلیونه افریقا ته ځانګړي شوي. او په پای کې هم د فوټبال خبر. د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ټیمونو ترمنځ د تیر شپې لوبه یو یو مساوي شوه. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیم ملی فوتبال افغانستان در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مسافه بنگلادش.
د افغانستان د فوتبال تیم د دوحه ښار په جاسم بن حمد لوبغالی کې د بنگلادش په وړاندې لوبې ته ووت. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره یو یو مساوي پای ته ورسیده. له دې لوبې سره زموږ امتیازونه 5 ته ورسیدل، خو په جدول کې لا په دریمه درجه کې پاتې یو.
دا لوبه نړیواله او آسیایي جامونو ته د لارموندنې د لړۍ په دوام ترسره شوه. د افغانستان لوبډله راتلونکي جمعه له عمان سره دویمه لوبه لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.22، کندهار کې هم آسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 1.22، مزار شریف کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9.6 کل سوی، او بل اخر جلال آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.2 کل سوی ده.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل اورید. کولای شي خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دریدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه. حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او وانګی پرون پنځه په خپل څلورمه درې اړخیزه ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د دغې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغیزمنوي. نور حال په دې راپور کې.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا د افغانستان د سولې له هڅو د اسلام آباد او پیکینګ ملاتړ څرګند کړ. شاه محمود قریشی او وانګی پرون پنځشنبه له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره پر سوله او نورو اړوندو مسالو خبرې وکړې. دوی په یو ګډه اعلامیه کې د هر اړخیز اوربند او د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د شوی بحثونو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
در اعلامیه با توجه به خروج نیروهای
په دې اعلامیه کې له افغانستانه د بهرنی ځواکونو وتلو ته په پام د دغه هیوادونو له خوا د افغانستان د دولت او خلکو له غوښتنې سره سم د بیړني اوربند په عملی کولو د سولې د مانالرونکو خبرو پر پیل او افغانستان کې د تلپاتې سولې پر واستو هوکړه وشوه. د غراز له ترهګرۍ پلان شوی جرمونو او کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د ژمنو په عملی کولو او د امنیت شورا د 2015 سوا دیارلسم نمبر پریکلیک پا عملی کولو تینگار وشو
تاکید شد.
لافغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو لړۍ د تیرې میاشتې په سر کې پیل شوې او ټاکل شوې د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې بشپړ شي. له دې سره هممهاله افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او په ګڼو ولایتونو کې خونړۍ جګړې وشوې. ځینو پاکستانی ورځپاڼو د هغه هیواد د بهرنۍ چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خولې لیکلي چې په درې اړخیزه ناسته کې سولې ته په ګډو هڅو ټینګار کړی. په همدې حال کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان په ګډون ټول قوتونه خپل کردار ادا نه کړي انسان وژنه به نوره هم زیاته شي او په خبره یې دا وضعیت به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې نه شي. هغه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان نویو حالاتو ته په کتو باید خپله تګلاره واضح کړي. د افغانستان، پاکستان او چین لوړپوړي چارواکي داسې مهال افغانستان کې د اوربند غوښتنه کوي چې تر اوسه طالبانو دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. طالبان وایي تر هغو چې د سولې خبرو کې پرمختګ ونه شي دوی اوربند نشي کولی. په همدې حال کې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د مرکچي پلاوي یو شمېر غړي بیرته دوهې ته روان شول چې له طالبانو سره له سره خبرې پیل کړي.
قدرمنو اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه داده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو ته غوګیاست دولت شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصره.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت ته پوځیانو او طالبانو ترمن جګړه ورسته تر دې نور هم سخته شوې ده چې پر طالبانو هوایي بریدونه کم شوې دي او امریکایي ځواکونه په وتلو دي. د ورځپاڼې په باور وروستۍ جګړې ګڼ میشته سیمو ته نږدې روانې دي. واشنگتن پوسټ بیا د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د تیرې میاشتې جګړې ته اشاره کوي چې افغان ځواکونو د هوا له لارې درنه بمباري وکړه او د طالبانو مخه یې ونیوله. ورځپاڼې لیکي چې له څو اونیو جګړو وروسته طالبانو په سیمه کې ماینونه ایښي، لارې خرابې شوې دي، ژورې کندې پکې جوړې شوې دي، دیوالونه په مرمیو او چرو لګېدلې دي. ورځپاڼې لیکي کله چې د مې په لومړۍ نیټه امریکایي ځواکونو په هلمند کې خپله وروستۍ اډه افغان ځواکونو ته سپارله، طالبانو په همدې ورځ پر مرکز لشکرګاه لوی حمله وکړه او د ناوې ولسوالۍ په ګډون یې په یو شمېر ولسوالیو کې پرمختګونه وکړو. ورځپاڼې لیکي چې ناوه ولسوالۍ په تیرو دوو لسیزو کې څو ځله طالبانو په څو ورځو کې نیولې وه، خو دا ځل د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره څو اونۍ سختې جګړې وشوې او دواړو لوریو درنې وسلې استعمال کړې. په تیرې یوې میاشتې کې طالبانو په اتو ولایتونو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او په دریو کې بغلان، لغمان او هلمند کې بیرته افغان ځواکونو طالبان په شا کړي دي، چې د ورځپاڼې په باور دا جګړې هم د افغان ځواکونو، هم د طالبانو او هم د ملکیانو لپاره خونړۍ وې. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د جګړو شدت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د دې کمیسون د خپرونو د برخې رئیس صبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د مې په میاشت کې 280 ملکیان وژل شوي دي او 640 تنه نور ټپیان شوي دي. د لویدیځ بلې خپرونې آسترالیایي ورځپاڼې سنډي مارننګ هیرالډ بیا تر دې سردیک لاندې مقاله خپره کړې ده. آسترالیا باید خپل افغان متحدان یوازې پرېنشتي. په دې مقاله کې لولو وروسته تر دې چې د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې سش کال به د سپتمبر تر 11 ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي، آسترالیا هم پریکړه وکړه چې خپل اتیا عسکر له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه وړاندې لیکي لویدیځ باید د افغانانو په وړاندې پر خپل مسؤلیت سترګې پټې نه کړي، د هغو په وړاندې چې له نړیوالو ځواکونو سره یې څنګ په څنګ په جګړو کې برخه اخیستې ده او اوس مجبوره دي چې له طالبانو سره په یوازې جګړه وکړي. ورسپانې بیا لیکي د تھیوري لمخې د استرالیا حکومت د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي. خو د ورسپانې په باور په کابل کې چې کله استرالیا خپل سفارت بند کړ د دې شمنې په اړه سوال پیدا شو. سنډي مارنن کرال بیا لیکي د خطرونو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو نورو متحدانو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک مرکزونه نه دي بند کړي.
ور بشو خوست د خوست مدني فعالانو ځوانانو او د ولایتي شورا غړو د یو اعتراض ناستې په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټ او ښکاره د ځمکو کورونو د ویش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که غږ یې وانوریدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مال راپورته کیږي چې افغان ولسمشر واضح حکم کړی چې د دل حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. نور حال په دغه ریپورت کې
د خوست مدني فعالان ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي مخو په خاطر نه ویشل کیږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیچ شوي او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبې ورځې ناوخته د یوې اعتراضیه ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤلین غږ وانوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فرید الله قربان ویل
دغه نمونوي لیسه کتابتون د ساينس مرکز او ځینې نورې اړوندو مسایلو ته دوی ځای نه لري نو ځوانان وپتېلا چې دغه مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه دغه نمرې ځان ته توزیع کولې مخه ونی سو پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته دالی کو وې نو مو او پراترون کې کې مو په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکزه
د پوهنتون استاد امیر بهیر موایی د خوست مدنی فعالان ځوانان او اوسیدونکي هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د دې ځای ځمکې چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
موږ دغه درې څلوېښت نمرې چې د رئیسانو په نوم پټې توزیع کیږي موږ دا د نمونوي لیسې ته په دې پسې تړو. موږ نه غواړو چې زموږ په خوست کې زموږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر صریح حکم ده چې هیڅوک په خوست کې د ده د حکم پرته یوازې بسواز ځمکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ وانه وري نو دا ټول ځوانان به زی د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولی صاحب دی واوري نور ارګانونه دی واوري که درته وانه وریدل شي دا ټول ځوانان به زی که د ارګ مخې ته وي که د ارګانونه ارګنای محل مخې ته وي دا ټول خو ځوانان به زی هلته به دغه خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازولۍ فضل جان جهش ویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړې شوې چې هر څه وغواړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصاد دوی په لاس کې دی، پیسې دوی په لاس کې دي، امکانات دوی په لاس کې دي. زه نن د خوست په ولسونو باندې په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوست د ځمکو د خوست د ملکیت نه دفاع وکړئ، راوځئ په نره ودرېږئ او خپل خوست وژغورئ.
بل لوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توزیع شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویان طالب بنګل ویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیکه پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان په وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان په وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توزیع کوو. په دې برخه کې د جلالت ماب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې شل کاله اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده. خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ها ازادي رادیو ته غوګیاست دولس شپګوی نوی منځنی چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان پولیسو نن د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر او د هغه ځینې ملګري د خیبر پښتونخوا د کوهارت په سیمه کې نیولې دي. د او ملګري په موټر کې د پولیسو لخوا لمړی درول شوی وو او بیا ورسته بند ته یوړل شوی دي.
شیرزو خبره ده
بس خپل گاڑی سے چمیز
د خپل گاڑی سے
پولیس والا درس رکھے نا بھی
ڈرائیونگ تک نہیں دوی ولا کینا
نہ کنا لے ڈی ایس پی سے
مجھے خپل کے نو کنا پتہ کو بھیجو
ڈی ایس پی سے
ڈی ایس پی
سے پشتا نہ دنا وکا چے سمول تو رچتا بوزے پولیس والا رکھے نا وے ہاں ڈی
ایس پی سے
دا د منظور پښتین او د پولیسو مکالمه ده چې د هغه تر نیول کېدو مخکې په اوس په یوټیوب او ځینو نورو خواله رسنیو کې را پیدا شوې ده. منظور پښتین کله نن د جاني خیلو پرلت روانو نو په کوهات کې پولیسو سار وختي د غرزنګ له ځینو نورو غړو سره ونیو. دا لا نه ده معلومه چې منظور پښتین په کوم تور نیول شوی دی، او په دې ویډیو کې هم ښکاري چې منظور پښتین د پولیسو غواړي چې د څه لپاره بیایي. د منظور پښتین د گرفتاری خلاف د هغه د خوشی کېدو غوښتنې سمدستي په ټویټر او ځینو نورو خواله رسنیو کې چلیدلې دي، او خلکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دی د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین او د هغه ملګري را خوشی شي. په روانه اونۍ کې د غورزنګ د ځینو نورو غړیو د گرفتاری راپورونه هم ورکړل شوي دي. له دې وړاندې هم منظور پښتین د تیر کال د جنوري په 8مه د شپې مهال د پیښور په تاکال کې له خپلو شپږتنو ملګرو سره پولیسو ونیو. په هغه وخت کې پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له قانون څخه د مخړولو، د پاکستاني ادارې پر ضد د جوړجاړي او د قانون له 144مې مادې د سرغړونې تورونه لګولي وو. د ډیری اسماعیل خان یو محکمې د تیر کال د فبروري په 8مه نوموړی د غدارۍ له توره سپین وګرځاو. د هغه د تازه ګرفتارۍ وجوهات له مخې ته نه دي راغلي. منظور پښتین په خپلو ویناو کې که څه هم چې د پاکستان په ادارې باندې انتقادونه کړي، خو ویلي دي چې د خلکو د حقونو او د پښتنو او په پښتنو باندې زوریاتي پر ضد راپاڅېدلی او تل به یې د همدې لپاره غږ چاتوی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بلاروس په یو غچ اخیستونکو اقدام سره په مینسک د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو شمیر کموي. بلاروسی چارواکو د غراز د امریکایي اتباعو ته د ویزې د سختولو خبره هم کړې ده. لدی وړاندې امریکا د ختیځ اروپا پر دغه هیواد د مخالفانو د ځپلو په خاطر بندیزونه لګولي وو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بلاروس د بهرنی چارو وزارت پرون د جون په دریمه دغه هیواد کې د امریکا سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو د کمولو اعلان وکړ. د دغه وزارت ویاند اناتولی ګلاز د دغه اعلان پر مهال ډیر جزئیات ورنه کړل. نوموړي دغه راز ویل چې دوی د امریکا د نړیوال پرمختیا ادارې یو اس ای آی ډی د فعالیت جواز هم لغوه کړی دی. دغه بلاروسی چارواکي ویلي د دې اقداماتو هدف دا دی چې متحده ایالاتو ته د بې ځایه فشارونو او په اړیکو کې د جبر په تړاو ښکاره پیغام ورکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا پرون په واشنگتن کې د بلاروس تر دې اعلان وروسته خبریالانو ته وویل له بلاروس سره اړیکې د هغې هیواد د کړنو له کبله دې حد ته رسیدلی دي. پرایس زیاته کړه دوی به هڅه وکړي چې منځ کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه له درېیم هیواده مخته بوزي.
Ambassador Fisher will be in a position to
continue. The America Safira Jerry Fisher podas mauqiat ke vi che de Belarus de khalko de demokratiko helo malatal ta ba dawam barkavi. Da ba le Belarus ba har de haga hivat le demokrasi palava mashrano de rasanayo le mutakhassisano izdakun ko aw de madani tolano le noro ghalo sara zemong de malatal sargandawalo po khater po tamas kevi.
د بلاروس لخوا په منسک کې د امریکایي ډیپلوماټانو د کمښت اعلان وروسته تر دې کیږي چې متحده ایالاتو د بلاروس لخوا د یوې الوتکې د جبري ښکته کولو په تړاو د بلاروس په نهو دولتي شرکتونو بندیزونه ولګول. د مې په 23مه بلاروس د وجیټ په وسیله د الوتکه په منسک کې ناستې ته مجبوره کړه، او د مسافرو له منځه یې یو خبریال رامان پراتاسیویچ له خپلې ملګرې سره ونیوه. پراتاسیویچ شپږویشت کلن دی او د امن نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر پنځلسو کلونو پورې په بند محکومېدای شي. د دې الوتکې له ښکته کولو وروسته بېلابېلو هیوادونو او د خبریالانو د دفاع بنسټونو دا کار وغنده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتوني بلینکن هغه مهال وویل چې د بلاروس د رژیم دا کار عواقب لري چې له کبله یې دوی د بلاروس له نهو دولتي شرکتونو سره د سوداګرۍ جوازونه لغوه کړل. د بلاروس د بهرنۍ چارو وزارت بیا د امریکا لخوا پر دوی لګول شوي بندیزونه او فشارونه ناقانونه او له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللی دي. د بلاروس له حکومت سره د امریکا او اروپایي هیوادونو اړیکې ځکه خړې پړې شوي چې دغه رژیم په جبر د یوې الوتکې له ښکته کولو سربیره د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې په لاسوهنه هم تورن دی. د 2020 کال د اګست له ټاکنو وروسته بلاروس کې سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړل چې د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د دې اعتراضونو پر مهال نږدې 10,000 کسان ونیول شول او ګڼو ته د اوږده وخت بند سزا هم واورول شوه. د مظاهرو پر مهال یو شمیر ووژل شول او هغه خبریالان هم پکې هدف وګرځیدل چې خبری پوښښ یې ورکاوه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت به د کرونا د دریمې څپې د مدیریت لپاره ټولې هڅې په کار واچوي. ښاغلی غنی پرون ماښام یو ویډیوي پیغام کې وویل د خلکو له همکارۍ پرته د ویروس قابو کول امکان نه لري. د کابل ښار په لویدیځه څنډه پولیسوخته سیمه کې پرون ماښام یوې چاودنې څلور تنه ووژل او پنځه نورې ټپیان کړل. تر هغه شاوخوا پنځه ساعته مخکې د چهارقلعه په سیمه کې هم په عمومي سړک باندې چاودنه شوې چې څلور تنه پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار وختي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. منظور پښتین کوهارت ته روانو څو د جانی خیلو په